السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې دغه پروګرام موسیقي ته ځانګړی دی خو له معمول سره سم په لومړي او لس پنځلس دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو مهمه موضوع دا ده چې د نن جمعه او سبا شنبه د ترخم او سپین بولدک لاري د افغانانو پر مخ یو طرفه لاري خلاص دي او افغانان کولای شي چې خپل هیواد ته ستانه شي. یو راپور هم لرو په دې اړه باندې چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به قرنطین په جدي توګه عملي کوي. خو خبرونه لمړی وړاندې کوو. مهم خبرونه سرتکی نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لاري د افغانانو فرمخ په یو طرفه ډول خلاص دي څوخ په هیواد تستانه شي. بیګاتو ساته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو خطر روانه و چې پکې دواړو خو ته درنه مرګ جوړ لاوختي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د کرونا وایروس له لاسه د مړو شویو امریکایانو د یادښت لپاره به راتلونکي درې ورځې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. پوره خبرونه نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لاري د افغانانو پر مخ یو طرفه ډول لاري خلاص دي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل فیسبوک پاڼه کړي. سفارت له هغو افغانانو چې د کرونا وایروس د محدودیتونو په خاطر په پاکستان کې ایثار پاتې غوښتي چې له دې فرصته په ګټه اخیستو دي افغانستان ته ستانه شي. لسګونه زره افغانان چې د کاروبار او یا هم درملنې لپاره پاکستان ته تللي هلته د کرونا وایروس په خاطر د محدودیتونو له امله ایثار پاتې. دوی یوار په همه لوري میاشت کې اجازه ورکړل شوه چې افغانستان ته دننه شي او په څلورو ورځو کې لږ تر لږه 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي وو چې ورسره د کرونا وایروس د انتقال ویره او اندېښنه اوج ته ورسېده. په لومړي سر کې د تورخم له لارې رسنه شوي او افغانانو ته قرنطین هم لګول شوی و خو د خلکو ګڼي ګڼي دغه چاره سمه سرته ونه رسوله. په افغانستان کې نږدې 9,000 کسان په کرونا وایروس اخته دي چې له ډلې څه باندې 190 کسان مړه شوي دي. په ګاونډ پاکستان کې بیا 48,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څه باندې 1000 تنه مړه شوي دي. بیګا څو ساعته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو نښته روانه وه چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتي. د بدخشان د پولیسو ویاند ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دې نښتو کې 14 بریدګر او 15 افغان عسکر وژل شوي دي.
ساعت 12 بجه شب درگیری که از طرف مخالفین مسئله دولت در ناحیه 8 شهر فیض‌آباد
دشپی 12 بجه وسلوال و مخالفین و در فیض‌آباد خار پاتم ناحیه که نخطی پایل کرده چه سهار 4 بجه پای تا ورسیده. 14 وسلوال مخالفین وجل شوید سباندی لستانه تپیان دی. متاسفانه دوه د ملي اردو سرتیری او درې هم ولسی پاتونوال چې د ملي اردو په ملاتړ جنگیږي شهیدان شوي دي. شپږ افغان سرتیری ټپیان شوي هم د روحاني وای په فیض آباد ښار کې د طالبانو دغه برید په شاتم بول شوی. خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د دولتي عسکرو د مرګ ژوبلې شمیر زیات ښیي او ټینګار کوي چې د دولت یوه پوسته طالبانو نیولې ده. 233 تنه افغانان پرون له نوي ډیلي څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوي ډیلي کې د افغانستان شارج دفیر طاهر قادری تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د افغانانو د انتقال دا بهیر به دوام وکړي. د ښاغلي قادری په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 15,500 افغانان له هندوستان څخه کابل ته لیږدول شوي. وروسته له هغه چې هندي چارواکو د مارچ په میاشت کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د اقداماتو په لړ کې الوتنې بندې کړې هغه افغانان چې هند ته په سفر تللي وو همالته پاتې شول. زیات شمېر افغانان هندوستان ته د درملنې لپاره سفر کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د کرونا وایروس له لاسه د مړو شویو امریکایانو د یادښت لپاره به راتلونکي درې ورځې د دغه هیواد بیرغ راښکته کړي. ده دا خبره نن په خپل ټویټر پاڼه کړې. هغه ویلي د فدرال ادارو په ټولو ودانیو او ملي څلیو به د امریکا بیرغ راښکته کیږي. ترامپ زیاته کړه دوشنبه به د امریکایي نارینه او ښځینه عسکرو د درنښت لپاره چې د امریکا لپاره یې زیاتې سرښندنې کړې نیم بیرغ نیم ځوړند وي. د امریکا ولسمشر بیګا میشیګان ایالت ته تللی وو او هلته یې هم د کرونا وایروس په خاطر امریکایانو د سختیو یادونه وکړه.
We hold in our hearts the precious memory of every person that we have.
وی موږ په خپل زړونو کې د هغو ټولو کسانو یادونه تازه ساتو چې له لاسه مو ورکړي. موږ ډیر کسان له لاسه ورکړل، یو کس هم زیات دی، خو موږ ډیر زیات کسان د وایروس په خاطر چې له چین راغی له لاسه ورکړل. دا باید په چین کې ختم شوی وای خو بند نشو. د یو غختلی ملت په توګه موږ له خدای ټولو روغتیا پالانو ته اجر واړو چې ډیر فوق العاده کار یې وکړ لکه جنگیالی دی. په امریکا کې نږدې 14,000 کسان په کرونا وایروس اخته دي چې له ډلې نږدې 95,000 تنه مړه شوي دي. امریکایي مقاماتو د چین دولت تورن کړی چې د کرونا وایروس د مخنیوي په چارو کې بې غوري کړي او ټوله نړۍ یې دادې په عذاب اخته کړي. او د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ریاست د څوکۍ لپاره جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 40 موافقو او 40 مخالفو رایو د راتکلیف د نمایندۍ ملاتړ وکړ. ډیموکراتانو د نوموړي له نمونې سره سخت مخالفت وښود. راتکلیف به د ریچارډ ګرینیل چې دا مهال د دې ادارې سرپرستی کوي ځای ونیسي. د امریکا د استازو د جرګې جمهوري پالی غړی راتکلیف تیر کال هم د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه نومول شوی و، خو کله چې یو شمیر سناتورانو د نوموړي پر تجربو پوښتنې پورته کړې هغه له خپلې کاندیدۍ منصرف شو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته د راتکلیف نومونه وروسته له هغه د جمهوري غوښتونکو له ملاتړ سره مخ شو چې د فبروري په میاشت کې ولسمشر ترامپ نوموړی یو ځل بیا دې څوکۍ ته نوماند کړ. خبرونه مله ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. پلازمینه کابل کې به د اختر په ورځو کې شدید قرنطین عملی شي. افغان چارواکي وایي دا ګرزبندیز د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جدیت عملي کوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې په پلازمینه کابل کې لوی او فرعي مواصلاتي لارې د تګ راتګ لپاره تړلې وي. اجمل انداو نور جزئیات.
سګنې اختر به تر پخوانیو اخترونو ډیر بدل وي. افغان چارواکو له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې دي خپل کورونو کې پاتې شي او لګرزیدو را ګرځیدو او یو بل کړه لورتلو دي ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې له خلکو غوښتل چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه دي د اختر په ورځو کې له تګ راتګ څخه صرف نظر وکړي. دا خبره ارګ په وی خبر پاڼه کې کړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د کوچنی اختر په ورځو کې په کابل کې د کرونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره بشپړ ګرزبندیز لګیدلې. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د کابینې د پریکړې سره سم به د اختر ورځې په کابل کې د ګرزبندیز ورځې وي او پولیس دند لري چې دا ګرزبندیز عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس وظیفه داره که تمامی راههای فرعی و راههای عمومی
طارق خریان وای پولیس دند لري چې د کابینې د دې پریکړې د عمل کېدو په خاطر ټولي عمومی او فرعی لاري وتړي. په پلازمینه کې ټول خاريانو ته زموږ پیغام دا دی چې د دې پریکړې په بنسټ چې د کرونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د چي ولې غواخ دي په خپل کورونو کې پاتې شي او لګرزیدو را ګرځیدو ډډه وکړي
او از گشت گذار خودداری وکړي.
یوازې د کورنیو چارو وزارت نه دی چې راتلونکي اختر په ورځو کې خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو سپارښتنه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وحید مشروع هم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي او اختر د خپل کورنیو سره ولمانځي. ویل کېږي چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې ګڼ خلک دغلته د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګیدلې رسمي محدودیتونه نه عملي کوي او د کرونا وایروس ګواښ جدي نه ګڼي. خدا می روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح وای شمیرې خی چې په ورستیو څلور ورځو کې په کرونا وایروس تخته کېدو پیښې په ځانګړې توګه کابل کې څو چند لوړې شوې او د روغتونونو عاجل واټونه د کرونا وایروس په ناروغانو ډک شوې دي. نوموړي خبرداري ورکړ چې که خلک نور هم پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه مراعت نه کړي او د عامې روغتیا د وزارت په سپارښتنو عمل ونه کړي ښایي یو ناورین رامنځته شي چې د عامې روغتیا وزارت یې په اړه اندېښمن دی. خو له دې سره په یو وخت د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې فوق العاده غونډې د کابل د والي هغه طرحه تایید کړه چې له اختر وروسته په کابل ښار کې پر کاروبارونو او ګرځېدو محدودیتونه نرموي. ارګ د کابینې د دې غونډې په اړه په یوې خبر پاڼه کې د کابل د والي له خولې ویلي، په دې طرحه کې به د دوکانونو، سرایونو، اصنافو، زرګریو، صرافانو او منډیانو د فعالیت د وختونو د تفکیک تنظیم د عامې روغتیا د وزارت د لارښوونو رعایت سره څرګند وي. همدارنګه د طرحې له مخې به ښار کې موټر د هغو د پلیټ اخر نمبر ته په کتو پتاق او جفت رزو کې تګ راتګ کوي او په ښاري موټرو کې به له درې تنو مسافرو څخه زیاتو ته اجازه نه وي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سلاکار مولوی محمد حمیم حمیدی ازادي رډیو ته ویلي، هغه کسان چې د اختر لمانځه ته ځي باید د روغتیا وزارت سپارښتنې په ټینګه مراعت کړي، ماسک او دستکشونه ولري او له ځان سره خپل جاینماز یوسي. همدارنګه د لمانځه پر مهال له یو بل څخه باید واټن هم وساتي.
ڈیموکریسی نوائی
ڈیموکریسی نوائی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نوائی نو رسنوی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
د امریکا او طالبانو لخوا د فبروري په 19مه د سولې په نوم یو موافقه لاسلیک شوه. د موافقې له مخې باید د مارچ په 10مه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې وای، خو د خبرو د پیل لپاره تشدد هم کم شوی وای. طالبانو ویل چې اول باید حکومت د هغوی 15 بندیان خوشی کړي. په کابل او ولایتونو کې خونړۍ حملې دوام لري او په کابل کې د داسې حکومت پر تشکیل چې د ټولو اړخونو استازي وي او اوږدې ناندرې او د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو په لړ کې ځنډ د سولې د خبرو لپاره اساسي خنډونه بلل کېږي. دا ټول مسایل فرشتې جلالزی په یو تفصیلي راپور کې څېړلي او تاسو ته دغه راپور خبرو. تر هغه وروسته به بیا د آزادی رادیوی مجله خبره شي. ما مخکې ویل چې موسیقي پروګرام دی، خو نه، نن جمعه ده او آزادی رادیوی مجله خبريږي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نای مشر مجیب خلوتګر په دې باور دی چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې د ولسواکۍ پر ډیرو مهمو موادو بحث نه دی شوی. خلوتګر آزادی رادیو ته وویل چې د ډیموکراسۍ په اړه د طالبانو په نظر کې د بدلون نشټوالی د لپاره د اندېښنې وړ دی.
فرق بین طالبای کې در سالهای 1996 تا 2001
زده 1994 میلادی کال طالبانو او د هغو چې په قطر او نورو ځایونو کې ناستې ترمنځ هیڅ توپیر نه کړ. هغوی د خپلې واکمنۍ په موده کې څرګنده کړه چې انسانان او بشري ارزښتونه لکه د بیان ازادي د اهمیت وړ نه بولي او پروايي نه لري. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې مطرح کیږي د ښځو د بشري حقونو خوندیتوب د اندېښنو په سر کې وي. دی د اپریل د میاشتې په 10مه نیټه د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سولې په بهیر کې د ښځو رښتینی او بامفهومه شراکت ډیر مهم دی او له دې پرته سوله نشي ټینګېدلی.
بدون شک نگرانی بوده، نگرانی است و نگرانی است که ما بارها ابراز کرده بودیم در
جریان مذاکرات او د چې امریکایي لوري سره په خبرو کې هم مکرره یاده کړې ده.
بل اصل انتخابات دي. وسوالو طالبانو تیر کال د جمهوری ریاست د ټاکنو پر مهال خلکو ته خبرداري ورکړی و چې په ټاکنو کې ګډون نه کوي. تر دې وړاندې په رسنیو کې ډیرو کسانو چې طالبانو په انتخاباتو کې د ګډون له کبله ګوتې پرې کړې وې خبرې وکړې. ټاکنې د ډیموکراسۍ یو اساسي رکن دی. که چیرې طالبان له یوې خوا د رای ورکوونکو ګوتې پرې کوي، بله خوا څوک دا منلی شي چې د افغانستان نیمخامه ډیموکراسي به خوندي پاتې سي؟ په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل چې حتی امریکا له طالبانو سره په موافقه کې دا مسله څنډې ته کړې ده. یوسف رشید وایي، که چیرې په بین الافغاني خبرو کې هم پر دې ټینګار ونه سي، موږ اندېښنه لرو چې ښایي دایمي سولې ته ونه رسېږو. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په رژیم کې په نیویارک کې د هغوی استازی و آزادی راډیو ته وایي چې طالبان اوس له سیاسي اړخه تر پخوا پاخه شوي دي. عبدالحکیم مجاهد په افغانستان کې د سولې د عالی شورا غړي توپ کړی دی. هوایی
زه باور لرم هغه برداشت زه د طالبانو لرم. په اتلسو کلو کې
کافی سیاسی پختگی ترلاسه کړی ده. دغه ارزښتونه چې مثبت ارزښتونه دي په اتلسو کلونو کې، هغه به د هرې سولې په لړ کې هغه به محفوظ وي، هغه به خوندي وي، دغه ته به کوم سرمن نه رسیږي.
خو په واشنګټن کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ سازمان څېړونکی پر روجو په دې باور دی چې طالبان په وشبه کې په داسې ډله چې ډیموکراسي په غېږ کې ونیسي نسي بدلېدلی. بل روجو ازادي راډیو ته وویل
د طالبان ابسولوټلی دز نات بلیو ان ډیموکراسي. As a matter of fact, its official position, which it states
Taliban po mutlaq ta wa voice of jihad, its official website. Taliban po khpala wa pana che pa pinzo jobo malumat kharawi har awraz pa diara khpal mawqif tawzih kawi wa che demokrasi ghayr islami da shaytan wasila wa par muslimanano da gharb la lori ta ghayz ta kharawlo la rada. بل روجو ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو موافقه هم په افغانستان کې د ولسواکۍ د ارزښتونو تراتونکو په اړه چندان وضاحت نه ورکوي. د افغانستان د ملي شورا پخوانی غړی ملالی شینواری وایي چې باید دا ضمانت وشي چې که طالبان په افغانستان کې په برحاله سیاسي چوکاټ کې شاملېږي، د ښځو حقونه به تر پښو لاندې کېږي.
فکر کنن که اونا به زبان میگن که ما اراده داریم، ولی این کی ضمانت کرده که اینا تغییر خوردن و فکرشان تغییر خورده؟ اگر فکرشان
تغییر خورده، حقوی شو تو وای چی اراده لري؟ خدا ضمانت څوک کوي چې د حقوی فکر بدل سوی دی؟ که د حقوی فکر بدل سوی نو د څه لپاره لا هم جنگیږي؟ د ملالی شینواری په نظر دا چې طالبان د اسلامي امارت په جوړېدو ټینګار کوي او اسلامي جمهوري نظام نه غواړي، د هر افغان په ذهن کې د طالبانو د نیت په اړه شک پیدا کړی دی. خو طالبان څه وایي؟ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مخور او هغه کسان چې ځان د هغوی ویندویان معرفي کوي په دوامدار ډول له رسنیو سره خبرې کوي، ویډیویي بیانونه او عکسونه خپروي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال تلویزیون او عکس ممنوع و. هغوی اوس خپل ویبسایټونه لري، په ټولنیزو رسنیو ښه فعال دي او حتی سیلفي عکسونه یې خپریږي. د طالبانو د دوحې دفتر په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ټولنې د دود پر اساس د ښځو ټول حقونه مني. خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو راهیسې د هغوی په ترواکمنۍ لاندې سیمو کې وخت ناوخت د ښځو د صحرایي محاکمو قتل او سنګسار خبرونه خپاره شوي دي. په هغو سیمو کې چې طالبان واکمني لري، انجونې ښوونځي ته نه ځي او د هلکانو تعلیم هم تر ډېره حده محدود دی. وسلوالو طالبانو په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې پر ښوونځیو، پوهنتونونو، خبریالانو، ښځینه مامورینو او بشري فعالانو د ګڼ شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسواکۍ د راتلونکي په اړه د اندېښنو مطرح کولو او په دې اړه خبرو ته لا وخت شته. د رپورټونو په حواله وسلوال طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې د افغانستان د اساسي قانون تعدیل هم د یو شرط په توګه رامخکې کړي. دا بیان د افغانستان حکومت رسما نه دی تایید کړی. د افغانستان په اساسي قانون کې ښځې او نارینه مساوي حق لري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. زه محبوب شاه محبوب یم او د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو یو شمېر فرهنګي او هنري مسایل راخستي. د مجلې په پیل کې په نورستان کې ښکار ته تم شوی یو.
خو په نورستان کې دومره د خلک نه مراته وي. د نورستان په هر برخه کې د اډبرګ مټال نه واه
هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د کتابونو د چاپ د بهیر جاج واخلول
باندې نه د کتاب نه د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه تر رسی.
په فنکار برخه کې به هایکو لیکوال سید پاچا مفتون سره دغه په فن خبري وکړو.
دا ډاکټر تکل عبد الرحیم زیا او د سینور ملګری را سره پکې غلام حیدر حیدر
په زر پانه کې به لند کیسه مات شوی قسم واوري.
نو غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړی وروره.
او په ورخمین خیال کې به مسافر ته د میرمنی لیک واوري. داسمانونو ربنن خدای او سوال وو منځما بشه راول نن یې نو کور واړم بشکرو سامانت تیرا نن یې واخلا خو اخیری سګي د خپل بچی په لیک کې پاړم.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د دې باغ لسرو غټو پختنه وکړی چې د ګلو رنگ د چا د وینو رنگ دی. د دغه بیت شاعر، لیکوال او سیاستوال علی ګل پیوند تیرونه د تل لپاره له دغې نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له هیواد لري وو، هدیره د مسافرو کې مخ خښ کړی، پلرنې وطن زما په مړی تنګ دی. اروخاد علی ګل پیوند د 1928 لمریز کال د کب د میاشې په 28 نیټه د کونړ ولایت د پښت په کلی کې زیږیدلو. لمړنۍ زکړې د پښت د کلی په خوانځي کې او نورې زکړې بیا په ابن سینا او کابل دارالمعلمین کې سرته رسولې. په 1955 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځینه د لیسانس نه ترلاسه کړ او په 1956 کال کې د خونکو د روزنې په اکاډمۍ کې د فوق لیسانس پورې زده کړې بشپړې کړې. بیا یې د روخان په عالی دارالمعلمین کې د استاد، د انیس او د ثور د انقلاب د ورځپاڼو د مسؤول مدیر او د اطلاعات او کلتور وزارت د مرستیال په توګه دندې سرته ورسولې. نوموړی د 1959 کال له پیله د 1968 کال تر پایه پورې له کاره ګوښه او د پولیچرخي په زندان کې بندي و. له زندانه تر راوتو وروسته د البیرونی د نشراتي موسسې د رئیس په توګه وګمارل شو، چې بیا د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په وروستیو کې جرمني ته ولاړ او د ژوند تر پایه پورې هملته پاتې شو. سیلۍ او باولۍ د شیرونو مجموعې دي چې ترې راپاتې دي، خو د زړه ډمه په نامه په 1958 کال کې یو شیری ټولګله چاپېدو وړاندې د وخت یو شمېر حاکمانو په حکم له منځه لاړه. د شیر مضمون یې د وطن ناخوالی، انقلابی ناری، مینا او وطن دوستی جوړوي. نوموړی د شیرونو نوري ناچاپ ټولګې هم لري. هغه له هیواد لري د وطن په ارمان په همیشنی سفر لاړ. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخات پیوند روح ته ډالې کو او په پیل کې نورستان ته ځو. ښکار د انساني او افغاني ټولنې د فرهنګ هغه لرغونی برخه ده چې د انسان له ژوند سره سم پیل شوې ده. په نورستان کې اوس هم یو شمیر کسان د ځنګلي ژوو او مارغانو ښکار کوي. خلک وایي چې د روانو جګړو او د ښکار په وجای په ولایت کې د ځنګلي څارویو او مارغانو نسلونه د ورکیدو له ګواښ سره مخ شوي دي. پولیسان کې په داسې حال کې د غرڅانو، د ځنګلي وزو، غواګانو، مرغانو او چیرونکو ځناورو ښکار دوام لري چې افغان حکومت د ځنګلي ژو په ښکار بندیز لګولی. په دې اړه روح الله انوري له نورستان راپور لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنۍ او ځنګل لرونکي ولایت ته چې په افغانستان کې د جنگونو له پیل کې دوه وړاندې پکې ډول ډول ځنګلي ځناور او د مرغانو بیلابیل او ښکلي نسلونه موجود وو چې د زیاتو جګړو له امله ډېری یو وژل شو او یا هم د انسانانو په څیر د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شول. د خلکو په خبره چې ډېر لږ شمېر کې اوس هم شته چې هغې پسې هم ښکاریان ټوپک په لاس ګرځي او د آرام ساتر نشي اخیستلی. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما د مرغزرینو په شکل باندې مرغان دي، د دې ښکار دلته خلک کوي او د غرسانو ښکار دلته کوي. یو قسم نور مرغان دي چې د پل مرغانو په شکل باندې دي، دلته د دې ښکار کوي. زرکانو ښکار هم خلک کوي. که څه هم دولت له خوا نه په دې شیانو باندې بندیز لګېدلی دی، خو په نورستان کې دومره دا خلک نه مراته وي. د نورستان په هره برخه کې د عادي برګ مټال نه واخله تر منډوله پورې شرقي غربي او مرکزي دلته ښکار کیږي. دلته بیا حیوانات نسلونه هم ورسربلې ختمېدونکي دي.
حاجی شیرین محمد د نورګرام ولسوالۍ د نګراج اوسیدونکي دي. وای په خوا به خلکو په یو ډزې ټوپک یا د غشو په لیندو په ډیره مشکله ښکار کولو، خو د اوتومات وسلو پیدا کېدو سره هر سړی ښکاری شوی چې ورسره د یادو ژوو نسلونه د ورکیدو ګواخ سره مخ دي.
ګر کې چې کوم دانا چې آلته او غرس پیدا کېده یا کوم مرغي وله او مغ یو دانا به ولو را به ولو او هغه نه به خل یو استفاده او گزاره کول. هغه نه څه کمېده هم نه. یو کال کې یا یو نیم کال کې یو دانا کوم ځای کې به وهل کېده. اوس چې دا اتومات سلاګانې پیدا شوي دي، هر سړی غرې ته جګېږي، نه مرغۍ پرېږدي، نه غرسان پرېږدي، نه ځناور پرېږدي.
په نورستان کې حکومتي مسؤلین وایي په یاد ولایت کې لا هم د واورینو پرانګانو په ګډون صحرایي غواګانې، غرسان، غرني چرګان او نور مرغان شتون لري چې په یو شمېر ناامنو سیمو کې وسلوال کسان ښکار کوي. د یاد ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس عبدالخالق خالقیار د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اړوندو ادارو او امنیتي ارګانونو په همکارۍ تل هڅه کړې چې دلته د هر ډول وحشي ژوو د ښکار مخه ونیسي. دې برخه کې عامه پوهاوی هم شوی دی. لنه کمره په امنیتي ساحو کې بشپړ مخه د دغه ځنګلي ژوو د ښکار نیول شوی ده. خو له بده مرغه هغه سیمې چې نام نه دي ښکار به پکې شوی وي. خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې په دغه سیمو کې هم امنیتي ګواښونه ختم شي او امن شي تر څو د انسانانو تر څنګ د وحشي ژوو ژوند هم وژغورل شي.
د هغه په وینا چې د ځنګلي ژوو ساتنه د هر افغان دنده ده او په دې کار کې باید افغان حکومت وسلوال مخالفین او ولسي وګړي برخه واخلي چې دا کار د ټولو هیوادوالو په ګټه دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل کنټرول لاندې ساحو کې د مرغانو او ځنګلي ژوو په هر ډول ښکار بندیز لګولې او له ټولو خلکو غواړي چې له ښکار کولو لاس واخلي.
زمو محیط زیست اداره او نور اړوند ادارات د امنیتیانو نو نشته تر نورو اداراتو پورې ټول په دې کوشش کې دي چې دغه ژوي چې کوم په نورستان کې دي د هغوی حفاظت وشي. هغه ساحې چې د دولت د کنټرول نه بهر دي په ټولو برخو کې هغه د فساد ساحې دي. دغه د حیواناتو د ښکار باندې کوم هغه ساحو کې پابندي نشته دی. نو زما د هغه ساحو په اوسېدونکو باندې دا غږ دی چې د دې حیواناتو او د پرندګانو حفاظت وکړي.
په نورستان کې په داسې حال کې د وحشي ژوو ښکار دوام لري چې افغان حکومت له تیرو څو کالو په ټول افغانستان کې د دغو ژوو په ښکار بندیز اعلان کړی. خو په اکثرو ساحو کې لا هم له دغه امر سرغړونه کیږي چې برسره په هیواد کې د ځنګلي ژوو او مرغانو نسلونه د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
د پښتو ژبې د کتابونو په چاپ کې د ظاهر شاه له واکمنۍ راوروسته یو لوی تغییر راغلی. پښتو ټولنه جوړه شوه او یو شمېر لیکوالو په پروژه‌ای او یا هم په شخصي ډول کتابونه چاپ کړل. له دې راوروسته تر د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پورې دا بازار یو څه روان و. د داخلي جنگونو او طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدا پورې په افغانستان کې د کتاب د چاپ بازار سوړ. خو له 2001 کال راوروسته په افغانستان کې د کتابونو بازار بیا تود شو. زرګونه عنوانه کتابونه چاپ شول، ځینې ورک شول او ځینې لا هم بیا بیا چاپیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن میر احمد یاد سره د کتابونو د چاپ د بهیر جاج اخلو.
هنر جاج
یا ته ډیر مننه کور مودان چې تکلیف مو وست او لمړی پښتنه دا چې ستاسو غوسره کار د کتابونو سره د کتاب د چاپ سره د کتاب سره په اوس وخت کې د پښتو کتابونو د چاپ بازار سره ډول دی.
ډیر مننه. د کتابونو یو خو غیر تخنیکی چاپ دی چې موږ په هغه باندې خبره نه کوو ځکه خو جدا شری منګه به دغه عمومي هغه د چاپ نه مطلب زموږ د خبروي د کتاب د کتاب چاپ نه په خپل پرتل ډیر زیات منظم شوی دی او ډیر زیات ماډرن شوی دی. او مخکې یو وخت داسې و چې هغه وخت کې موږ سیلی نه کوله، بازار انحصاری و، یو کس به لګی و هغه به کتابونه چاپول. اوس سیلی پیدا شوی ده، بازار کې سیلی کیږي، نوي معیارونه ټاکل شوی دي، هر څوک کوشش کوي چې هغه معیارونو ته ځان ورسوي. او دغه د کتابونو محتوا هم په همدې انداز باندې شوی ده چې مخکې به یو کس هغه به چې هر څه ولیکل هغه به خو، اوس حالت داسې شوی دی چې څلور پنځو کسو کې انتخاب کیږي چې څوک باید څه شی ولیکي او هغه به چاپ شي. نو زه په لوی کې ورته دا ویل شو چې بازار د سیالۍ خواته نه نوته دی او د سیالۍ کې هغه معیارونه چې دي هغه د ډیزاین نه نیولې د کتاب د محتوا نه بیا تر کتاب رسولو پورې
او په کیفیت باندې خدا مستقیم غیز کوي
په ټول باندې، یعنی د کتاب یعنی د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه تر رسیږي تر لوستونکو پورې رسیږي په دې ټولو چارو باندې ډیر زیات غیز کوي.
په د نورو پر مخلولو هیوادونو ته وګورو، هلته چې کله کتاب چاپیږي دغه لیکوال لپاره ځانګړی هغه حق او زحمه وي، دغه حق او حقوق هر څه خوندي وي. له بده بخت په افغانستان کې دغه پروسه نه و پخوا. اوس څنګه ده؟ اوس رامنځته شوی څنګه
د یو شي کې راغلی ده، هغه په ژباړه کې راغلی ده، په لیک کې اوس نه راغلی. دغه وجه دا ده چې دا کتابونه داسې څپی څپی پښتو کې را روان دي. که ستاسو پام دا 15 کاله مخکې د ناولونو بازار ډیر زیات ګرم، بیا دا غنه 15 کاله مخکې د شاعرۍ بهترین بازار نن سبا د ژباړې بهترین بازار دی کنه، یعنی دومره تیز بازار دی چې د پښتو هغه تخلیقي نثر کمزورې کړې دی کنه. نو د دې وجې نه زوی مې چې لیکوال چې دی هغه دغه دی، هغه وجه دی چې هغه سره خپل خبرې دي او خپل خبرې دی چې هغه تخلیقي کار کوي. مونږ خو سیډنیس ګارډن نه کوو، تخلیقي کار کوو، نو هغه بازار د ژباړو کمزورې کړې. البته ژباړو کې داسې یو سیستم را شروع شوی دی، لخمر غزینو لګو ادارو دا شی شروع کړی دی چې څوک چې کتاب ژباړي نو هغه څومره چې پیدا ستړی شوی هغه خو نه پوره کیږي. البته هغه هغه مونږ څه د تور کول کیږي چې داسې نه احساس شي دا کار په ما تاوان دی کنه. نو دا یو ښه طریقه ده، ځینې مرکزونه داسې جوړ شوي دي چې هغوی د ځوانانو ته کتابونه ورکوي او هغوی ژباړي او څه معاوضه ورته ورکوي د هغوی. یعنی هغه خو بیا هم زه وایم چې تر اوسه پورې حالات دومره نه دي رسېدلي چې موږ دې وایو چې دا کار د خلک د مادیاتو ته په کتو کې، بلکې کار اوس هم د معنویاتو ته په کتو کېږي. ځکه هغه کوم امتیاز چې ورکوي هېڅ ژباړن په دې تمه نه چې ماته د امتیاز راکړي، یعنې هغه یو جایزه غوندې او انعام غوندې دی چې ژباړونکو ته راځي. نو تر اوسه پورې هم کار په یو احساس روان دی، په یو ارمان باندې روان دی، او هغه د کومنګ په دې تلو چې د امتیازاتو په زور روان دی. نو لا اوسه پورې هم
خو اکثره وخت یو نیوکه بیا دی چې خلک کوئی کتابونه نه اخلي، او دا د هغه چې کتابونه چاپ یا په دغه برخې کار کوي دا وي، یعنی اکثره وخت ګیلې مم دی چې کتاب نه خرڅیږي او په مونږ هم داسې بار وي. اوس مطالعه فرهنګ کمزور شوی په خو پرتله
نه دا داسې چې دا یو کس وی ویلو چې زه وړوکی یم کنه، نو بل ورته ویلو چې څومره وړوکی، نو به دا سره جواب نه وکنه. اصلا که مونږ وایو چې کتاب نه خرڅیږي نو څنګه نه خرڅیږي؟ یعنی د چا په پرتله نه خرڅیږي؟ په اروپا کې کتاب چاپ شي 1,000,000 خرڅ شي په جمعه کې، په هند کې کتاب چاپ شي په جمعه کې 10,000 خرڅ شي، دا غو په پرتله کم کتابونه خرڅیږي کنه؟ په خپل ټولنه کې کم خرڅیږي. یعنی که مونږ اغه ټولنه سره مونږ پیس شي کې سیلو نشو کولای کتاب کې به څه وکړو. که زمونږ خبرندې ټولنه دا وایي چې مونږ په میش کې 10,000 جلد کتاب وباسو، یعنی خرڅ کو، فکر کوم چې دا دغه دی د دا د لګو دا ماډل زمونږ د بلې ټولنې نه دی. د خپل ټولنې ته په کتو باندې پښتو کې زر کتاب چاپ کېدل، اوس داسې حالت راغلی او زر وانه به پراته وو. اوس داسې حالت راغلی دی چې تقریبا په 2.5 کالو کې یو کتاب 10 ځله چاپ شو په پښتو کې ترجمه ده. د دې نه مخکې مثلا د شاعرۍ کتاب په 2 کالو کې دننه 10 ځله چاپ شو. اول زل په پښتو کې کتاب زر ټوکر چاپ کیږي، 5,000 ټوکر چاپ کیږي. اول زل مثلا کتاب په پښتو کې تا ته کور ته در رسیږي چې ته کتاب وغواړي واخله. اول زل دی چې په پښتو کې کتابونه دومره لری ځایونو ته رسیږي چې ته تصور هم نشې کولای چې هلته دې څوک کتاب ولولي. یعنی دا حالت داسې نه دی چې بیخي هر څه پټه په ولاړ دی، ډېر زیات پرمختګ راغلی. خو یو زمونږ ارمانی ایډیل حالت دی چې هغې ته موږ نه رسیږو، هغې د پاره کار پکار دی. د کتابونو دا شیشتره چې زمونږ کتابونه دی حتی د ایران او د هند په کچه باندې نه خرڅیږي، خو که موږ د سواد کچې ته ګورو نو ښه ده. ځینې خپرندوی ټولنې دا اعتراف کوي، وایي چې د کتاب بازار د پخوا نه ډېر زیات اوس ښه شوی دی. مشکل څه دی؟ مشکل دا دی چې تر اوسه پورې، یعنی اوس لږ څرک شوی راغلی، تر اوسه پورې موږ د کتاب سوداګري یا د کتاب کاروبار ته د کاروبار په سترګه نه کتل. موږ یو خیریه کار ګڼو. کله چې ته یو کار د خیریه کار وګڼي او دا وایي چې یاره زه د یو احساس د مخې نه لګیم، نو هغې ته د ګټې تمه مه کوه. که ته دا غواړې چې ستا کتاب کاروبار شي نو هغې ته به ته د کاروباري افزار اماده کوې او د کاروباري لارو چارو باندې به ته کار کوې. بازار موندنه به کوې، پبلیسټي به کوې، کتاب به ځای ته رسې، نوی نوی کتابونه به راوړي، د خلکو اړتیاوې به په نظر کې نیسي، هغه به پوره کړي. نو دې ټولو ته په کتو که څوک دا ملي کې د هغوی کتاب مثلا په 2 کالو کې 10 ځله چاپ کیږي، خو څوک چې نه ملي کې د هغوی کتاب په 2 کالو کې 100 جلده نه خرڅېږي. نو فرق په دې ځای کې دی. هغه ګیله تر ډېره اوس صحیح نه ده چې کتاب نه لولي، ځکه د افغانستان په کچه باندې کتاب لوستو په فرهنګ کې ډېر زیات حواله راغلی.
د ټکنالوژۍ ټولنیز میډیا دې څه تاثیر کړی دی په د کتاب لوست باندې یا د کتاب چاپ باندې؟ چې ډېر نه چاپ
ډېر ښه کړی دی. زه د خپلې زاویې نه وایم، د خپرندوی ټولنې د زاویې نه وایم، کېدای شي هغوی خپل دلایل ولري. څومره ګټه چې کتاب لوستنې ته فیسبوک ورسوله، کېدای شي ډېرو زیاتو علمي کانفرنسونو سیمینارونو نه رسولي. د هغې وجه دا وه چې زه داسې خلک پېژنم چې هغوی خپل نوم نشي لوستلی. نن هغوی ما سره چټ کوي، زما د خپلې کورنۍ غړي ما سره په فیسبوک کې چټ کوي. د هغوی دا ژبه چېرته زده کړل؟ نه کورس ته لاړل، نه ښوونځي ته لاړل، خو دغه ټولنیزو رسنیو نه هغوی ژبه زده کړه. په اول ځل باندې زما د کور ماشومان د کتابونو سره بلد شو. هغه ما نه پوښتنه کوي چې کوم کتاب چاپ شو، سره کم چاپ شو چاته زه چې کور کې لیکل کوم راځي را سره کینی. په اول ځل باندې داسې خلک دي چې هغه نوی نوی کتابونو نه خبر شو یا دا برخه مشته ډیر زیات دغه وس چې په یو د منمنګو چې کتابونو بازار خښ وغه وي. بل دا دی چې ټولنیز رسنه د کتاب د بازار موندنې لپاره ټولو نه ارزانه وسانه لار ده چې ډیرو خلکو د دې نه ګټه واغسل او ډیر ترې اخلي. او یو شی چې یو چې هغه جرم دی سایبر کرایم کې راځي، هغه داغه ته خوالي او بدوالي باندې موږ فکر نشو کولای ځکه جرم ټول وړي. هغه دا دی چې ځینې کتابونه بې اجازه پی ڈی ایف نشریږي او ځینې خلک دي چې هغه دا کار کوي خم نه کوي، بلکې هغه وایي چې بس موږ په زور کوو. هغه په کتاب باندې فکر کوم دومره زیات تاثیر نه کوي. هغه کم خلک چې چاپ کتاب ته لاسرسی لري هغه پی ڈی ایف نه لولي، هغه صاف نه لولي. البته په بهر کې چې کوم خلک اوسېږي ډېر مجبوریت کې دي چې پی ڈی ایف ولولي. نو زه دغه غیظ مثبت یا
د آنلاین کتاب رسونې یا د آنلاین سیستم د جوړونې په برخه کې خلا ډېر کار نه دی شوی. دا به څومره ګټه وکړي چې چیرته داسې جوړ شي؟
ډېره زیاته ګټه به وکړي. زه خپل ما سره آیډیا داشته ده چې موږ باید په دې باندې کار وکړو چې موږ کتاب څنګه آنلاین خرڅ کړو. یوازینی مشکل چې لرو هغه دا ده چې موږ برېښنایي حکومت ولي زموږ ډېره زیاته کمزوري ده. د برېښنایي پیسې نه لرو، یعنی کلنډي وایي برېښنایي پیسې که موږ ولرو، که موږ د امکانات ولرو چې بانک ته تک دی پکې نه یو غیزانه پیسې رایستل دی پکې نه یو غټولې مسلې دی پکې نه. مثلا که موږ د موبایل د کریډیټ غونډې سیستم ولرو او هغه نه کتابونه غسته شو نو پښتو کتاب په بازار باندې ډېر لوی غیزو کې. او زه خپل داسې کوشش کوم چې څنګه موږ داسې طریقه برابرول شو چې آنلاین کتابونه دنده په وطن کې او د بهر خاص.
ډیر مننه. خیال بچه مفتون یو له هغو شاعرانو دی چې د هایکو مستقل کتاب یې چاپ کړی دی. دی وایي چې په افغانستان کې د هایکو لومړنۍ ټولګه د نوموړي چاپ شوې. هغه اوس یو قومي مشر دی، ورځنی کار یې جرګې مرکې دي، خو شاعري او هنر یې هم نه دی پریښی. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
مفتون صاحب ډیره مننه کور دی ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پښتنه مور سره کوم چې کڅام هغه کسان چې ستاسو شعر او شاعري اوریدلی خامخا تاسو پیژ خو هغه چې ستاسو شعر او شاعري نه دا اوریدلی یا اوس موږ رادیو اوري هغه ته ځان معرفي کړي چې مفتون صاحب څوک دی.
زما نوم خیال پاچا دی او تخلص مفتون دی او مومندري ولسوالۍ د ډکی د کلی اوسیدونکی.
مفتون صاحب شعر و شاعری دی کله شروع کړه؟
شعر و شاعری هم دا نورلس سوا دوا تیانه شروع کړی دا دو ایساوی.
او لامل څو ولې دی شعر و شاعری ته مخه کړه؟
سپینې خبرې څو کولې شي خو خبره دا ده چې یو څه نه براغلی منځ
نه دا درد چی شو؟
دردونه پښتنه وکړه سړی دردمند دی نن سبا
پټ درد
و پټ درد یو.
ښه نو کله دې چې اول شعر و شاعری شروع کړه څوک چې هغه ستا شعر واورېده تا ته لارښوونه وکړه؟
یار لارښوونه خو ما چې حقیقت دته وي همدغه پېښور کې سرحد دبي ټولنه وه بیا هملته موږ خپله ټولنه جوړه کړله چې افغان فرهنګي ادبي بهیر یې ورته ویو.
ښه
دغه ډاکټر تکل عبدالرحیم ضیا او داسې نور ملګري را سره وو پکې غلام حیدر حیدر و بس په هغې کې ما یو بل سره دغه کولم تبادله کوله. ها تلو را تلو به شیرشاه ترخوي او دغه همیش خلیل دی او حبیبالله رپی او دا ټول به ما هلته را تلو.
بیا مستقیمه لارښوونه ته ډېره چا کړې؟
یاره زه داسې استاد نه لرم چې ما ته دې لارښوونه کړې چې
یوازې شعر و شاعري به دې کوله دا به هم دې هلته ټولنه کې وړاندې کولم. خامخا نقد خو به کېده نو؟
بالکل نثر او نظم دواړه لنډې کیسې او طنز او څه او څه دا ټول هم کړي.
پیل خدا و چې یو پټ درد و کېدای شي اوس موږ ته نه وی نو خو بېله موضوع ده. شعر و شاعري دې شروع کړه بیا د دغه ټولنو سره دې یو تړون پیدا شو هغوی سره ناسته ولاړه. تقریبا څومره شاعري به دې کړې وي څومره نثر به دې تر اوسه پورې لیکلی؟
یاره نثر خو یو دوه کتابه څه د پاسه ونیسه چې دا د لنډو کیسو را سره دې پاتې نه دا چاپ وي. پنځه کتابه به تقریبا د شاعري
شاعري دې چاپ کړي کنه؟
شاعري او دوه چاپ دي نو نه چاپ.
کوم کوم کتابونه دې چاپ دي؟
یو د خیال په لور شعر یو کرخي دي دا نظم دی یو هایکو ده چې افغانستان کې اولنۍ کتاب ما چاپ کړی دی چانو راوړی دریزا داسې بس لګیم سره کوي.
د هایکو په اړه خبره وکړه که څنګه په کوزی پښتونخوا کې خدای کو پاره کار شوی په دې برخه کې لیک شوی دی. خد افغانستان کې و دې ویل چې لمړنۍ ټولګه ساس چاپ شوی. نور د سکو چې په شریکم په دغه برخه کار کو
ار سړی بلی کلی وی هله چاپ چانه دی کړی اولنۍ کتاب ما چاپ کړی دی په باندې لیکنم ډیر شوی دی. کوزا په بشر نوید لیکنه کړی اقبال اقبال پی کړی دا مراد لایق پی کړی دا
او مو خو چې څومره هاي کوګانی او دې تر ډیره پوری غا خوای تنزیوی او په دې اړه خو بیا د مشهور اقوال دا دي چې دا د جاپاني ادبیاتو کاپی ده. خپل ته بیا ټولنیز مسائل نصيحتونه داسې چیزونه کوي سم هغه ټولنیز خواوی درنې دي کنه طنز ولا
دواړه بکشته دي د سینې د یو هغه یو طنز دی بکې یا رقم دا بکشته دي دواړه خواوی
اوس باوریدون کې په تمه یغه بخامه خاص تاسې ای کوګانی او ریکو څو ای کوګانی زمو باوریدون کوته وي
او به یو دغه د ازرائیل په هیڅ ازړه نه سوځي
د ازرائیل
په هیڅ ازړه نه سوځي پورس کې څومره ډیر روحونه اخلي او په پښتنو خو یې بیخي نه سوځي او وی په پارلمان کې وکیل ناستا کور نه خاون ورته موبایل کې ویل چې راشه بچی دې جړه نه مړش نو تور چشمو کې ډیره خخ کارې ده ما وی چې خولي وینو داسې دی وی چې چشمې لری کړي کارنه یو خطا
نو خو هم افتون سپ کله چې په پښتونخوا کې وی دا غزینه راغلی دلته مو شعر او شاعری کې اوسم دغه ټولنو کې کینه پاتی ادبی ټولنو کې خلکو سره ګډون کې
او دلته خچرالو ما خپل ادبی ټولنه شمشاد بی بهیر پونم باندې جوړ کړل تقریبا په 1400 راته کی هغه کې بیا مونږ سره تنقیدی غونډه او دا کولی بیا دغه رسمه ایمل مجله پونم باندې و مجله شروع کړل. هغه مجله مې اتلس ټوکو چلول خو بیا د څه ځینې مشکلاتو له امله بند شو اوس هم لګې و بس په اوسره
خانو ساده شاعرۍ پیل خو د شلمې پیړۍ وو
کنه
د شلمې پیړۍ مفتون شاعری سره ډول وا اوس چې په وشتمه پیړۍ کې مفتون ژوند کوي د دې شاعری سره ډول د توپیر شته زکه وخت غزوان وي اوس پنګيره
زه خو یم چې زګینی غزل وسم زمان لیکم دو ته پته یو ما خو سپار نه راغله
هغه اولنۍ شاعری اوس توپیر نه لري
نه نه
زړه کې ما غره زور
دی
نو زه غزل اور
هو د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې زړونه
د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې
چا سر کې زړونه څوکې د چانه پټوي چایخي ور کی زړونه او زکنه بیا دی د باڼه ورته لېشه لېشه کا
زکنه
زکنه بیا دی د باڼه ورته لېشه لېشه کا چور یک دیږي شې د مخه په خطر کې زړونه او ما تلی دلوي اوس هغه سي قصاب نه
ما تلی دلوي اوس
هغه سي قصاب نه یو ورځ د څومره راته وکړو صادر کې زړونه او ستا به پیمات شي دا نظر او کنا تو وایا
ستا به پیمات شي
دا نظر او کنا تو وایا کس پلانو غوندي دردود شي په مجمر کې زړونه او بیا خو به سمه اندازه مفتونه ولګيږي بیا خو به سمه اندازه مفتونه ولګيږي او کو څوک زمونږه د سینو نارا بهر کې
زړونه خو مفتون څه دادي دی بشته می پیړي
شي اوس بل بدري وګن
یا خو نزوانی د زړه زوان دي خو مفتون څه د کیسو مضمونونه دي معمولا څه دي
کیسو مضمونونه په دغه روان حالاتو باندې اوسنی دور په دې دغه باندې د لنډو کیسو دا ټول ټول شوی دی تو پیر څنګه دی څومره پاتې څومره خلک مخکې تللی دي په دې باندې دا ټول راغلي
د ادبیاتو او په ځانګړي د تھیوري غانې چې دی میتودولوژي چې دی د دې باقاعده مطالعه کوي کنه یوازې بس صرف
یره مطالعه سره خو د سیدا چې کله کله مطالعه کوم ځکه زه اوسګار نه مصروف پدې ما دلته د کلیوالي مسایل مونږ تر په غاړه دي خامی جرګي او دا شي نه مونږ ډیر
خو له دې سره سره چې تاسو شیر لیکي نو جرګي مرکی دا
کوي کنه هغه کو هغه د کلیوالي د مسلو کې ډیر زیات مصروف یم
خو دا خبره خو ما پاروز جالبه په دې ده هنر شاعری او بیا په ځانګړي ډول هنرمند انسان دا نو تر ډیره پوری عاطفي سړی جرګمار سړی عاطفي نه وي ځکه ته بیا د عاطفي خبره بیل لده
نو خدا خدا یو مجبوریت د مخې چې سړی میدان کې د چا سره کینی او اخ نشي ویلې او تا خو وخت کې چې ته زما لپاره دا خبره د سی وکا
یعنی په یو وخت کې دوه شخصیت هم عاطفي شخصیت او هم یو ټولنی
او په خو خو جو خو بیا د سنگر د اور په شله په وخت کې هم بیا وسله ور سره په لغماندان
او جګړې د کړي
ها وا وا
نو دا هغه وخت کې د شعر شاعری کړي
هغه وخت کې موږ
هغه وخت شاعری دی خوخه ده کده اوس
نو اوس می خوخه ده هغه نه
ابه د جنگونو شاعری او جنگ
نه خپل هغه کې او دا دی چې دا اولی نړیوال می هر زمان په کانو ولي
ها
زمنګ د وطن کونډي ایتمان پکړن ولي او غیرت چې په قران کې موای د شادتګر دی او دوی د شادتګر نه دي چې قران پکړن ولي نو د سي اعلی تاسو واو
تر ډیر په د جګړې مسائل روان مشکلات دلته بیان کړي اساس یې وړکه غزل بلاو او به خدای په معنی
بل غزل دا زما زړه خبرې ورانی کوي او کستا باڼ خبرې ورانی کوي
دا زما زړه
خبرې ورانی کوي او کستا باڼ خبرې ورانی کوي دواړه عدد د ماشومان لري خیر دی واړه خبرې ورانی کوي دواړه عدد د ماشومان لري خیر دی واړه خبرې ورانی کوي او ځان سره پټي داسې غلی وي چې شکانه خبرې ورانی کوي او زما یو خبر نشی زغمه خپل شپې ته خبرې ورانی کوي
زما یو خبر
نشی زغمه خپل شپې ته خبرې ورانی کوي او د خپل احساس ته فکر وړې ما چې دا په څه خبرې ورانی کوي او بس په
کې ډیر مننه خیر سم شکر تاسو ل آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري هنر د تاثیر زیږنده ده خای دا تاثیر بیلا بیل بڼې ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر تر زیږي د زرپانی په نننۍ پانه کې وګمج بارخیل مات شوې قسم کی سراوروي
مات شوې قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې و په وړه هیخې پیاله کې د چایو ډکی تاوېدل د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د لالهان د طبیعت پیخي چې کوي پیاله یې اوچا تکړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې خوده د پخوا غوندې پریشانه وو پخې یې وغځولې وختلې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیخ کړي دا کارونه یوازې پس د کړنه په بخت او تندې پوری هم اړه لري زما و منه خو شیر محمد قصه شو نه شهبازه دا خبرې مرا تکړه ما اوس قصد کړي خپل تندې به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې می شرموي نو غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړي وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشه یې د غاز له پاسه کې خوده او بیا د هغه څنګ ته راغی په اوږه یې لاس ور کېښود شیر محمده یوه میاشت او 15 ورځې د کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه خیر دی دا هر څه به ښه شي آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکنده هر کی و مناسبه دنده درته پیدا کړی اخر دل تکابل کی بدی هم خور او کی ته ګن سوالونه پیدا وی شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوی نن شهبازه د هغینه بیغمه يم رانه کشره ده په هکړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه و وهله وګت وخصید لاسې پتن دی کی خود ټنڈای ګرمه و د موټرونو غرهار او شور اوریدل کېده خدای په خیالونو کې اوراندې تللی وو پوره څلور کال اوراندې په کندهار کې د لیسیز دکړې بشپړې کړې پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا وو خو خوند یې نه و د زړه غوښتل چې کانکور ته د تیاری کورسونه ووایي خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅ کله به یې هم له خپلې یوازینې سوی نه نوې دریغ کړی په همدې کې و ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ څلورم ورځ و چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی ملګري یې خپل کورونو ته لاړل د خپل ملګري شهباز ته تلیفون وکړ له هغه سره یې د کابل په دهمزن کې په نیولې اتاق کې دوی شپې وکړې د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نشي دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وم. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمېره وه؟ په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی یاستئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده؟ د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویا را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د بیوزلی نړۍ اکثر اوسیدونکي مسافرۍ ته اړ کیږي. دوی مجبور وي چې د کورنۍ د نفقې لپاره لرو هیوادونو ته سفرونه وکړي، خو په کلي او وطن کې خپل کورنۍ او اولادونه له ډېره مجبوریته بې سرپرسته پرېږدي. په خوښیو، اخترونو او ښادیو کې اولادونه یوازې پاتې وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو مسافر ته د مېرمنې لخوا یو لیکل شوی لیک د نظم په ژبه اورو. دا اختر شپه ده، دا عدد تر مخه ویخه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. د اختر شپه ده، د عدد تر مخه ویخه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. سبا به بیا د کوم دروغونه شروع کوم؟ هغه ورکوټی هم پوهېږي په خبرو باندې، هغه ورکوټی هم پوهېږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپل هم لیدلی نه دی. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي. وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي؟ زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان. چې جواب واوري سرو شونډې مسکا خوره شي، چې جواب واوري په سرو شونډو یې مسکا خوره شي. یوه شېبه غلی وي، خو بیا رانه پوښتنه کوي. مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ موري د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي. موري زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکم؟ زه څنګه مور یم؟ دروغ ورته په خپله خایم. نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم.
تاته معلومه ده مور د مرګ د کال پوره شو تاته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو زما یقین د به حساب خدای وخلی وږي لکه هوري شان خیسه د پرشتي شان پاکا چرت تاجت تریپټول ژوند کی قضا شوی نو سبا بیگائی دو قرآن پا تلاوت کرده ده سبا بیگائی دو قرآن پا تلاوت کرده ده خدای مخلوق لی دعا دو ودانه غوختی ده هر مسافر لی دعا دو شتمنه غوختی ده هر ماس خوتن بی وڑو دستا کسی کولی هر ماس خوتن بی وڑو دستا کسی کولی چطور کوٹه ویو هغو دو زمانه خبری ستا خا اخلاق دنگ زوانی بی بیا بیا سایل ستا خ اخلاق دنگ زوانی بی بیا بیا سایل ستا دو وجود هر اندام بی تصویر جوڑو بیده مازین دا غیر پر جوان کی هیچ هم نو بس ستا پر ذکر دا جوان دا گاڑی پل گردو خو آخر چمرا آخر چمرا بی زغم کولو آخر څومره آخر څومره به زغم کولو هغه په ژوند د انتظار دور تیر شوله پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخلی به وي پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخلی به وي خو د دنیا ژوند یې د چا په سینه پور پاتې شو د جمعې شپه وه دابی چی کل سا خطلا تجمیش پا و دابی چی کل سا خطلا ده کلمی پا زدائی ستا نومی یادو ویلی ده اسمانونو ربنن خدای سوال اومنا ده اسمانونو ربنن خدای سوال اومنا زما بچه راوال نن یدن کور بادما بیشک روح ستا ما نت تیرا نن یواخلا خو آخیری سر گئی ده خپل بچی پا غیقی بادما ابای دکور د دروازه نسترگی نویستلی ابای دکور د دروازه نسترگی نویستلی پدغه دمش گلاب په میران نوزی سنچ زمونږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي داس نن بل مور د خپل زوی په ارمان نشوا ابای خلاړ زبی خی کور کی آواز ما ابای خلاړ زبی خی کور کی آوازی ما تمام شپد خپل عزت سوکی تا ناس تا یما دیسری خور ماحول کی سام خستل گران دی کتا پتا ما دا بچو دا مستقبل یا گرانا کتا پتا ما د بچو د مستقبل یې ګرانه زه به یې په کور دننه څرنګه پالنه کوم د بې تعلیمه مور په غېږ کې د بچي پریښې وي زما څه زده دي چې بچو ته به یې وښایمه زه خو پخپله د پښتون سماج تور سر یمه یو مونځ مې زده دی خو معنا باندې نه پوهېږم زه به د خپل طرفه لمونځ ورباندې یاد کړم ټول زه به د خپل طرفه لمونځ ورباندې یاد کړم ټول خو مون سره ژوندون د نوي ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوې خزانې ولټوي د کائنات د هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټوي منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې د خپل بچي د بېوسۍ ژوندون دې نشو لیدی د خپل مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی زما سپېرو اوربله او سپورې شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی خو ستا د تلو سره زموږ څه بدله شوي نه دي خو ستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي منم چې تا به ډېر محنت ډېره خواري کړې وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هېڅ هم نه و نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبی راکاږي. چرته چې علم وي شعور وي دلیل چلیږي. چرته چې علم وي شعور وي او دلیل چلیږي د وخت نه وروسته خلک هاغلته کې نه چلیږي. راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي د مداریانو د دوکو لار بنیول غواړي. ازادي نه یادوم ازادي نه یادوم پوه شي شعور یادوم هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي. هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي. دغه دنیا به د بچو له جوړول غواړي چې بیا د چا تور سر قرض په چا پاتې نه شي. چې بیا د چا تور سرې قرض په چا پاتې نه شي. په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نه شي. چې د بوډۍ مور سن قدم د سوی په غېږ کې وزي.
ساعت 11